سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیارو باسي او له خپلو سیالانو مخکې شي، خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبرو کې ناسالم رقابتونو خبر ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا یو کس لیک پرمختګ وکړي، هغه کله اقتصادي اړخ یې کله بل اړخ، په هغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید ایان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم دا بیا فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لاره چې کومه ده د ځان پرمختګ دپاره یا د فامیل پرمختګ دپاره یا هغه ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي د هغې دپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا زغم نه زغمل او یا داسې دې ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله له کورنۍ رانیولې تر ښوونځي، پوهنتون، دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید ایان راته وایي.
ناڅم پوهاوی دا زه فکر کوم تر ټولو غټ لامل دی چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیکه یا تر دې وراخوا مثلا زه ګورم چې بار راوځم د کلي ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود، هر کس په همدې لارې روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هغه هدف ته ځان ورسوي، نو دا به زه هم تر ټولو غټ لامل دی چې زه هم ناخبره او زه هم ناګاهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغسې وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالمو رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېدای هم کېدای شي، مثلا که یو کس یو شي ته ډېره هیله لري، لیکن د هغه په بدل کې که بل کس د وړتیا په اساس یا په کوم بل اساس باندې هغه ځای ته رسیږي، بیا دی ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کړو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته د وړتیا په اساس شاید ورکړي، دلته د مال استاد سره کینه پیدا کیږي. پیونه یو لار باندې زل استاد سره کې ناخلم.
دا کابل اوسیدونکو سهراب ساپای وای ناسالم رقابتونه بد پایلې لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پایلې لري او ډیر ځوانان د ناسالم رقابتو د پر ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي، نو اکثریت په غیرت کې هم راځي. مثلا یو وای چې زور پلاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ورس وزول کوي. حتی همداراز یو وای زه سګرټ پزل راوهم ترڅو نور ته کم رنه شي او هغه سره ځان سیال کی.
د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیروي دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي، خبروي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
خو خبره به دغه وي چې د عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په راپرځولو مصرفو، اپ خپل لوړولو مصرف کو، نو ډېر به خاوي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ترابولي.
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای دي د خپل پرمختګ تر لاس کم، یعنی پخوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو چې رښتیا هم یو تر لاسه کو، نو زه په ټوله کې رقابت صحیح ده، یعنی ځوان په ټوله غو کې مونږ ته رقابت مخکې دا بهتره ده سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره ښه سي، سبا څومره ښه سي، بلز ښه سي، او دا تر ټولو ښه رقابت ما په نظر له ځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن او سبا ځوان خوال په لور رواني، نو هغه باور وکړه چې په ټولو اړخو کې به کامیابي. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا هم وروسته نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې داسې د خلک ټولنې د ترمنځ د بد راولي، په زمین کې دی خپله وروسته پی سي ماته کومه نتیجه پلاس نه کړه. او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسبه نه ده.
ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
د
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالم لارو رقابتونه کوي، عوامل یې څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي، نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلق په اصطلاح هغه وکړي، ډېر خلک په یوه وظیفه هغه وکړي. دویم، ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خودکمبینی لري، یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي، د کمښت احساس کوي، او په یوازې چې په خپلو انرژي، په خپلو افکارو، په خپل ژوند، په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي، ورځي د خلکو پښې وهي چې هغه مخته نه سي. درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو، هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي. مثلا د کاکا زوی ته دې ګوره څومره معاش اخلي، د ماما لور ته دې ګوره څومره ښه لایقه ده، او ته څه بلاولی په اصطلاح. دغه هغه څه دي چې د ډېریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي.
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي، دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې راپیدا کړي؟
اول خو به ډېری رقابتونو توانېدلي دي، ډېری رقابتونه چې د ځوانانو تر منځ اړیکې ډېرې سړې، ډېرې بدې او ډېرې په اصطلاح خرابه کړي. دویم، د ډېریو ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي. بل، عاطفي اړخه د ډېرو ځوانانو تر منځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي. په درېیم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي، څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي، دا تعصب او د حسادتونو دا ټول رقابتونه دي، دا مشکلات پیدا کیږي. له څلورمه اړخه دی ډېر مجبوره کیږي چې ډېر کوښښ وکړي، ډېر زحمت وباسي، ډېره خواري وکړي، او دغه ډېره خواري او ډېر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیانونه رسي. یعنی دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل، هغه دود دستور رسومو، هغه ټوله پښو لاندې کوي. یعنی په رقابت کې هر څه کیږي، یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي تر څو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځي. او دا هغه څه دي چې د ځوانانو تر منځ، د ټولنې تر منځ، د افرادو تر منځ، د اشخاصو تر منځ ستونزې راولړي، او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي.
د حل لاره څه ده؟ نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي، څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو؟
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده، دومره لویه ده، دومره پراخه ده چې هر څوک کولی شي یو چیرته ودرېږي. اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه په اصطلاح ټیلا کړي چې لرې څه زلته درېږمه. موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ور زده کړو چې دنیا ډېره پراخه ده، په ډېرو برخو کې ډېرې بریاوې او ډېر موافقتونه شته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هېڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ور زده کړي. خپلو بچیو ته موږ باید ګروهي ټیمي کارونه ور زده کړو، ډلهییز کارونه ور زده کړو، ځکه چې نړۍ په سطحه ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي، او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه اثر کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
سلامونه. د تیری المریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والی د یو ساتون کیلو لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرازق ترڅنګ پکې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او لمنځه یوړل شو. نن د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې گو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دوري رئیس او سنې منشي محمد یار یار ملمدي د کندهار ولایت اوسیدونکو د لنګدین حالات ساری د براته په دی اړه باندې بشپړ معلومات راکې. محمد یار صاحب تاسو هرکلی او خرغلاس وي، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه سټډیو ته راغلی. که پیل لدینه کو ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه باندې څه فکر کوي، ولې په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه غبرګونونه براو پاریدل؟
که څوم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږم، زما لپاره هم د هیښون کې او ډېر په زړه پورې او جالبه و چې غبرګونونه فوق العاده پراخ و او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې، د ولس په جمعي ذهن کې، د افغانستان په هر کونج او کنار کې، او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون کې وو. زه د فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت او د دقتیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و. پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات غبرګون وښوي او د محبوبیت سطحه یعنی لږ تر لږه زما د توقع خلاف ډیره لوړه وه.
واقعا دا پیچلی قضیه ده. د دې قضیې په تړاو باندې ستاسې شخصي برداشت څه دی؟
که څه هم د دې قضیې په باب باندې عجیب و غریب نظریات مطرح کیږي، زه د تحلیلګران څخه عجیب و غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته، هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دې پیښې په اړه باندې هم غبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو، نظر خاوندان مو، عام خلک، د کوڅې او د بازار خلک د دغې پیښې ته د توتیه د تیوري له زاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغوی هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی داسې څرګندونې کې داسې تحلیل کوي چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیک له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده، او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال زیک قاطعیت عجیب و غریب و. په دغه سې قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کاله کې کوم بل نظامي شخص نول دلی چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي، او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم وویل په دې کې د پاکستان لاسو، خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبري د هغه نفوذي کس چې دا موږ روزلی وو، نه دا خو واضح پیام رسوي، هم پاکستان دا وایي، هم طالب وایي، او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دی چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیښه زما په نظر باندې څرګنده ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی، او پاکستان په شدت باندې څارو دی ته چې کله چا خبره په لاس افسي پر نوموړي باندې، او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وتوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړه. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ سرګندونې چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال رازق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستان کړې وه، دا رد کړه. ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شولای نه سي چې په تیر اولس کلونه کې حتی په تیر څلوشت کلونه کې د جهاد په دوران کې چې د ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کړي او رهبری کړي او دا خو نور واضح خبره ده سپینه خبره ده هیڅ کله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه اخیستی او نه ویل دي دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي کله چې د افغانستان په ساته د منطقې په ساته او د جهان په ساته باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته نو ما مخکې تاسو ته ویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی معنا دا چې دا پاکستان کړی دی کله چې دا ویډیو جوړیږي کله چې دا توتیه جوړیږي طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو نور امریکا هم هغه حد ته رسیدلې ده که څه هم تیر حکومتونه کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه دا هله کېدله دا ژغ قربانی کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته اصلي مرکزونو ته توجه وکړي اما دا قنات نور کول سوې نړیوال ټولنې ته د ملي وحدت حکومت په دې باندې وټ باندې دی چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي یا خپل ستراتیژیک ملګرو ته دا قنات ورکړي هغه ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی اماغه و چې مرتسول دل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری او هغه په ټول وضاحت باندې تا د پروند د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وای ویل چې نور تروریزم موږ نه سمنل بل خصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده
د جنرال رازق له وجل کېدون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قنات وړو په ځنګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې لوی تش سره مخ شول
د افغان حکومت عکس العمل په مجموع کې په کلی توګه ورته وګورو د خلکو د قنات وړو افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي د د سرګندونی ټول یو دوه درې شمیرلې واځي سرګندی او د خلکو د قنات وړوي د جنرال ازیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل د خپل د الته د یو شمیر قومي مشرانو غوښتنه و هغه غوښتنه ورسره ومنل سوله جنرال ازیق د خپلواکۍ د ستراتیژي لقب ورکول سو په کابل کندهار کې بځنی واټونه د جنرال ازیق په نوم نومول کیږي دا ټول هغه څه و چې د حکومت د درنښت سرګندوی و د جنرال ازیق شخصیت او مثلا د هغه کارکردګی ته او د شهادت او د وینو ته وینو احترام ته کله چې رئیس جمهور زی د جنرال ازیق د مور لاسونه ورته مچوي د کور ته ورزی دا د ډیر لوی او ژور احترام سرګندوی دی او دا فکر کوم د خلکو د قنات ور دي خلک راضی دي
د لومړی پیخنه د تقریبا لدین اوران دی د ملي اردو پولیسو کې د ملي پولیسو پولیسو کې د غړول نفوذي کسان موجود ورته پیخي رامن سکړي دي مثلا په بهرنیانو باندې غړول حمله شوی دی فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې د غړول نفوذي کسانو ځای نیولې کده غسی وي په دغه ډول قضیو پر رامن سکړي کی حکومت پړنه بوله
حکومت زه نه پېژم چې د پړ استلا ورته وکړو کوي ونه کارو په هر صورت حکومت مسؤل دی حکومت باید د پیښو څخه زده کړو کی حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلې مسالې ته متوجه اوسيږي او زه باور لرم حکومت متوجه دی اما دا به نه هېرو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري حکومت په یو جبهه کې نه جنګیږي حکومت په څو جبهو کې جنګیږي حکومت په کور دننه د خپل سیاسيونو سره حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي هغه پر د اپوزیشن په شکل مقابل کې ولاړ دي خپل د منطقې جنجالونه نړیوال جنجالونه یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کړئ او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواچوي نو انصافا سړی ویلای سي چې دا حکومت د ډیر لوی بحران سره په مقابله اخته دي مسائل خورا پیچلی دی او د دغه پیچلتیا او په وړاندې مقابله هم دومره سخت ده او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی وسره لګي وسره لاسو غریوه
محمد یار صاحب مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیه قومندان جنرال رازق د ورور اتادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیه قومندان په توګه وټاکل شو د کندهار د امنیت په برخه کې سمره موثر تمامیدای شي
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید واضح سی او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. کچیر یو کس ته منځ ځي د یو چوکي خالقیږي هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزي اروپوهنی ته په پام سره چې الته لا هم لبد مرغ قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي وو چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بل اخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ د لومړی پیخانه د لدینه محکم د غړول پیخره منځ شي او شاید ورستۍ مو نه وسی. افغان حکومت بل اخره باید څه وکړي؟
پاکستان لبد مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسي او ډیپلوماسي پر بنسټ باندې افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولې دي او هم ډېر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولست هم زیان رسولې دي. د بعد مرغه د پاکستان د پاکستاني چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دي د مندلې او سیږي چې نور باید د دښمنۍ له پالیسي څخه لاس واخلي او دلته د منطقې د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې موږ قوي نوسو او په یو قوت باندې بدل نسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې دې ته غاړه